د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو پروگرام ته بخیر راغله. ستړي مو سید ماشام شپږ بجې سوی د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعت ته په دې خبری مجله کې تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار تازه څرګندونې واوري چې په افغانستان کې د امنیت په اړه کړی دي. الحمدلله محب پر طالبانو ژغ کړی چې د ده په وینا د پردیو استخباراتي ادارو له غلامي دي تیر سي او د عزت ژوند دي غوره کړي. خو اول پام وکړي اسدالله لودین د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
لوړ پوړو افغان چارواکو هم منل چې د هرات په گزرې کې ملکیان وژل شوی. د افغانستان د امر وخت وزارت له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اختر کې راشدار شونه کړي او چین مریخ ته نن یا ور ماشینو لګي چې هلته د دې سرې سیارې د خاورې څېړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې شورا وای د هرات په گزرې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لزګونه کسان وژل شوي. د دغه شورا مشر عبدالله په یو خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په خبر پاڼه کې راغلي تمه دا وه چې د بین الافغاني خبرو پیل ته په نږدې کېدو به تاوتریخوالی کم شي، خو وړاندې لیکل شوي د جګړې په ډګرونو کې د مرګ ژوبلې زیاتوالی انساني او بشري فاجعه رامنځته کړي. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست ویلي د دوی شواهد ښیي چې په گزرې کې ټوله مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتي.
موضوعي کې دیروز د ایران
هرات کې چې پرون کومه پیښه شوې موږ یې فلم او انځورونه لرو. له رسنیو هیله کوم چې له دې خبرو وروسته یې خپاره کړي. موږ دا نشو ویلی چې تصویرونه مه خپروئ ځکه چې زموږ پوځي راز دی. خپاره یې کړئ چې ولس پوه شي. هیله لرم چې ملکي مرګ ژوبله هیڅ نه وي. دفاع وزارت اوس یو ویډیو هم خپره کړې چې د دوی په وینا همدې سیمه کې لبرید مخ کې یو شمیر وسلوال پکې ښکاری، خو د ویډیو کاروالۍ خپلواکو سرچینو لا نه دی تایید کړی. په غزنی کې د ماین چاودنې درې ملکیانو وژل او یو بل یې ټپي کړ. د والي ویاند واحد الله جمعزاده وایي د دغو کسانو د سپرلۍ موټر نن ماسپښین د ښار په مربوطاتو کې چې پکتیکا ته روانو پر ښخ شوي ماین ور برابر شو.
د غزنی ولایت مرکز اړوند د ارزو پر سیمه کې یو سره جوړول موټر چې له غزنی د پکتیکا په لور باندې روان و توسلوالو مخالفینو د یو ځای پر ځای شوی ماین ور برابر شوی دی چې پترس کې درې نفر ځای پر ځای شهیدان شوی دي، یو تن زخمی ده.
چارواکي وایي دغه ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و خو طالبانو لا څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامر وختیا او حج او اوقاف وزارتونو په ګډه له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشدار شي ډډه وکړي. دوی وایي تیر اختر کې خلکو د دوی سپارښتنې له پامه وغورځولې چې ورسره یو دم ټول روغتونونه د کورونا وایرس په ناروغانو ډک شول. د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب وایي خلکو ته د دوی دا پیغام د نړۍ د سترو دیني علماو د فتواو پر بنسټ جوړ شوی.
د روان اختر په شپو کې له ډېر نزدېکت نه ډډه وکو، له ډېرې جمعې ناستو نه پرهیز وکو، او د لمانځه په دوران کې فاصلې مراعت کو، ماسک واغوندو. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په روژه او په اختر کې د موږ اکثر هیوادوال د کرونا په مرض باندې مصاب شول او هغه د بې پرواهي وجه وه.
د عامر وختیا سرپرست جواد احمد عثماني وایي له معایناتو او د ناروغانو له مراجعې ورته ښکاره شوې چې د کورونا وایرس خپرېدل کم شوي، خو وایي لا هم دغه هیواد له دې کړکېچه بشپړ نه دی وتلی. یو درنوي کلن کس چې په ځوانۍ کې د نازی جرمني د درنو کارونو د یو کمپ ساتونکی و په دوه کاله تعلیقي حبس محکوم شو. د برونو ډی په اړه دغه حکم نن پنجشنبه د جرمني د هامبورګ ښار په یوې محلي محکمه کې اعلان شو. د دغه تورن کس د محاکمې جریان نه میاشتې مخکې پیل شوی و. دی اعتراف کړی چې د پولند په دانسیګ سیمه کې د شتوف هوف په نوم د یو کمپ ساتونکی پاتې شوی. پر ده تور دی چې د 5232 کسانو د وژلو په اړه پوهیږي. د معلوماتو له مخې دا شمېر کسان هغه مهال وژل شول چې دای د دې کمپ ساتونکی و. د دې مدافع وکیل د خپل مؤکل د براءت غوښتنه کړې ځکه دا وژنې هغه مهال شوي چې تورن کس قانوني سن ته نه و رسېدلی او ولس کلن و. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنې غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوی ویډیوي ویناوي غونډې ته استوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبلې د نړۍ د مشرانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي. او چین مریخ ته نن یا ورور ماشین ولیږي چې هلته د دې سرې سیارې د خاورې څېړنه وکړي. حکومتي رسنۍ وویل دا ماشین د چین د جنوبي ولایت هانان له یو ټاپو څخه چې هلته د وینچانګ فضایي مرکز دی وتوغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب ترسره شو او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو ورته نندارې ته ولاړ وو. د چین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 3 متحده عربي اماراتو د جاپان د یو توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولیږه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه مو نیم ساعت ته شپږنیمه بجو پورې. په دې خبرونه کې به د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د روسي حملې په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او خپل د ادرسکن د خلکو خبري واوري. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د عزت ژوند غوره کړي.
طالب مشرانو، دا د شرم ژوند نور پرېږدئ. د یوې استخباراتي ادارې غلامي وشرمېږئ. ټول باندې شرم دی چې دلته
په سیمه ایزو مسایلو کې به له چمنه په یوه راپور کې واورئ چې د چمن لار خلاصه سوه او تجاران کولای سي تر دې وروسته د یو موقت وخت لپاره د کابل د کندهار او څخه د تجارتي مالونه چمن او بیا له هغې خوا بیرته کندهار ته را انتقال کړي.
د اختر په 10 ورځ سو په 15 ورځ سو بیرته به دغه رقم روډ بندیږي، بیرته به د کښتم بندیږي. دراغه ساعت پورې زموږ ناران یا
د سپین بولدک او چمن ترمنز د لاري د بندیدو دلیل څو د بغرسته په راپور کې درته واورو. او په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ د وغړي د قتل پر ضد د احتجاج خبر هم در. د ازادي رادیو اوریدونکو اول رپورت مو د هرات د ادرسکن په ولسوالۍ کې د روسي حملې په اړه ده. د دغه ولسوالۍ کې پرون حمله سوې ده. سیمه ایزو چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه ځای کې د طالبانو د یو بندي د زندان څخه د هغه د راخوشي کېدو د خوشحالۍ لپاره یو محفل جوړ شوی و چې هغه ته د هرات د شینډنډ ولسوالۍ څخه او د شاوخوا نورو ولسوالۍ څخه خلک ورغلي وو. او وروسته کله چې په دغه ځای کې حمله سوې ده، د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وینا د وسلوالو طالبانو ډیر پل غړي وژل سوي دي. خو په عین وخت کې ځینې نورې سرچینې وایي چې په دغه حمله کې ملکی خلک وژل سوي، چې په هغه کې یو د افغانستان د سولې عالي شورا ده. د دغه مسلې نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس پر پورت کې واوري.
د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي حملو کې د اوخت مرګ شوبل پاړه زده ونقیس راپورونه. د سیمې اوسیدونکو د حملې د قربانیانو کورنۍ وایي چې په یاد هوایي حمله کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرګ شوبل اوخت ده. خو د افغانستان دفاع وزارت او ولایتي چارواکي په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. د ادرسکن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې حمله کې د خزو ماشومان په ګډون ملکیان وژل شوی دي. د صبر رحمتي په نوم یو کس چې ادعا کوي په پیښه کې میرمن وژل شوی ازادي رادیو ته و ویل
چې دا حال گشتګر به 4 تیاره فقط میزد.
تیاره د ګرځېدو په حال کې و. خلک په ویره کې اچول دي. زینو کسانو یو خو او زینو بل خو منډه وهلي. پر مونږ هم برید وکړ. هر هغه څوک چې د تیخت په حال کې و هغه په نخا کاوه. زمونږ مېرمنه چې د تیخت په حال کې و هغه هم وویشتله. یو بل کس چې ورپسې روانو هغه هم وویشت. اخوا پر یو بل کس چې په پټی کې کار کاوه هغه هم وویشت.
خلمن میکوبید اور زده.
د ادرسکن ولسوالی بل وسیدون کې محمد ظریف چې یاد پیخی لنګدی کتلې وایي
تیارې پاته بجې راغلې او ویشتلې پیل کړ. تیارې راغلې په کورونو او ماشومانو یې ډزې وکړې او ویشتلې وکړې.
لا هم معلومه نه ده چې په پیښې کې څومره وسلوالو او څومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه غندلې ده. ښاغلي عبدالله په یوې اعلامیه کې دا حمله غمیزه یاده کړې، ویلي دي چې په دې حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلي عبدالله له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د جګړې پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته جدي پام وکړي. نوموړي همداراز اړوندو بنسټونو څخه په دې اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمي خلیزاد هم د افغان هوایي ځواکونو دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر یې لیکلي دي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وه او د دواړو خواوو له لورې بریدونه نشي کولای د سولې پروسې له پرمخ تک سره مرسته وکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې حمله کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ټول افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې جدي پاملرنه کوي.
زما امر او سپارښتنه ټولو پوځیانو ته داده چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند ته جدي پام وکړي. په دې پوهیږم چې ستونزه شته. په دې هم پوهیږم چې دښمن غواړي د خپلو زهرجنو تبلیغاتو له لارې زموږ روحیه وځپي. هغه پیښه چې په هرات ولایت کې شوې، موږ انځورونه لرو، ویډیوګانې لرو چې د رسنیو له همکارانو هیله کوو چې ولس ته یې وښیي. ملکي تلفات هلته نه وو. د افغانستان د دښمنانو تلفات به هم خلک وویني.
دی وزارت همدارزه ویډیو هم خبره کړې ده چې پکې څو تنه وسلوال لیدل کېږي، خو تر اوسه د دې ویډیو کارولای هم نه دی تایید شوی. یاد وزارت همدارزه یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس په دې برید کې ملکي کسان نه دي وژل شوي. وسلوالو طالبانو په یاد پیښه کې د دې ډلې د وسلوالو وژل کېدل رد کړي دي. د دې ډلې وایند قاری یوسف احمدي وایي لومړني معلومات ښیي چې په پیښه کې 8 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن شاه محمود میاخیل د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د مرستیال او یاسین زیاد د لوی درستیز په توګه معرفي کول او په دې اړه په غونډه کې پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې تر دې وروسته دې جګړه بند کړي او وی ویل چې طالبانو په جنگ کې ماته خوړلې ده. د همدارز طالبانو په مشرانو ژغ وکړ چې د دغه وینا د عزت ژوندۍ غوړه کړي. د همدارز محب ته دغه خبرو نور جزئیات په سمجه د همکار خاطر پردیس راپور کې ووري.
د سولې د خبرو لګرمیدو د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو توندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړ. هغه ویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي. ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمېږي. ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژني. راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسېږي، اولادونه هم دلته راوړي چې افغانیت څه کې، خپل تاریخ څه کې.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډل د جګړې لاري نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبان غوږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپل جګړېز پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړی کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبر افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دادی ما و دی تا کور ده دا موږ طالب ته نوسه پریښوده لای په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو. او دا خیال ده، خوب ده، جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده سراسي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي دغه ډلې پر وړاندې سختې او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت سرپرست خبری واوری دل سوی او غیر لاغت سخه هم پا مجموع که در دولت نشرات یا اخبارونی طول داسی در سولی پجب بانگی نکیجی داسی فکر کیجی چی دولت حسه کوی پا هر شکل در اشکالو چیوی در سولی بهیر اخلال که
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خن په معنا بللي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساسه دي. نوموړی د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او د دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د رپورټونو پر اساس تر دریو میاشتو زیات وخت اوسو چې د افغانستان حکومت فاروق وردک په ترکیه کې د افغانستان د سفارت د مشري لپاره معرفي کړی دی، خو د ترکیې لخوا د ترکیې د حکومت لخوا یې د منلو یا د رد ځواب نه دی ورسېدلی. فاروق وردک سره ازادي راډیو خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې دی پروانه لري او دا چې ولې دا کار سوی دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرنګه انګیري. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار امید ظهیر مال رپورټ.
که څه هم په ترکیه کې د افغانستان د سفیر په توګه د فاروق وردک له ټاکل کېدو نږدې درې میاشتې تېرې شوې، خو لا هم دې هیواد د سفیر په توګه د ښاغلي وردک د منلو او یا هم نه منلو ځواب نه دی ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت دننه یوه سرچینه چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل ډیر کله دا ډول چوپتیا په ډیپلوماتیک لحاظ درد په معنا ده. سرچینه زیاتوي، د سفیر له ګمارنې وړاندې موږ ډیر کله له بل هیواد سره مشوره کوو او له توافق وروسته یې استو. ښاغلی وردک استول شوی، نه د رد ځواب راکړل شوی، نه هم هوکړه شوې، خو یو شمېر هیوادونه چې له کوم شخص سره هوکړه ونه کړي چوپتیا غوره کوي چې بیا موږ پوهیږو او بل شخص د سفیر په توګه معرفي کوو. سرچینه په دې اړه نور وضاحت نه ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان نومان سفیر فاروق وردک بیا د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ترکیه یې د سفیر په توګه ونه مني لیوال نه دی چې هلته دنده مخته یوسي.
که دوی ما د دوی د معیارو په اساس برابر پیدا کړي موافقه به وکړي او که مې نه کړي پیدا نو نه به یې کوي. زما چوکاټ د خدمت که زه بیرون لاړ شم نو د افغانستان د اولیا مصالحو نه به حفاظت او دفاع وي او د دوو ورونو هیوادونو د ولسونو او دولتونو تر مابین په متقابل احترام او اعتماد باندې ولاړې اړیکې به وي.
که څه هم د ترکیې هیواد رسمن د سفیر په توګه د ښاغلي فاروق وردک د نه منلو اطلاعیه او دلایل نه دي خپاره کړي، مګر وړاندې ځینو رسنیو لیکلي پر ښاغلي وردک د فساد د تورونو له کبله هغه په ترکیه کې د دې هیواد لخوا د افغانستان د سفیر په توګه نه دی منل شوی. شپږ کاله وړاندې هغه مهال چې ښاغلی فاروق وردک د پوهنې وزیرو سیګار په یو راپور کې د افغانستان د پوهنې وزارت دننه د خیالي ښوونځیو او ښوونکو موضوع راپورته کړه او پکې د اویا میلیون ډالرو د فساد دا وکړه، خو ښاغلی وردک بیا وایي د دومره مودې له تېرېدو وروسته لا هم د فساد دایده ثابته نه شوه.
اوس خو شپږ کاله تېر دي چې شپېته کاله نور هم تېر شي که زما د دورې سیستماتیک فساد څوک را پیدا کړي چې په هغه کې زه هم دخیل وم او تما لاندې ډېر خلک دخیل وو یا حد اقل زه پرې خبر وم دغه فساد که موجود وي زه ورته مسؤول یم او جوابګو یم.
فاروق وردک همدا ډول په ترکیه کې د خپلو جایدادونو موضوع ردوي او وایي که څوک پیدا کړي حاضر دی وړیا یې هماغه ته ورکړي. افغانستان له ترکیې سره خورا نږدې ډیپلوماتیکې اړیکې لري، خو دا لومړی ځل دی چې وړاندیز شوی سفیر یې له دې ډول برخلیک سره مخ کیږي، مګر دا کار به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز وکړي. په ترکیه کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالرحیم سید جان ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو اړیکې ښې دي، دلته رد هیڅ معنی نه لري، کیدای شي افغانستان بل شخص معرفي کړي، له همدې کبله دلته د اړیکو د خرابېدو بحث هیڅ ځای نه لري. له دې وړاندې نږدې یو نیم کال مخکې هم په هند کې د ملي یووالي حکومت وړاندیز شوی سفیر ولید تمیم له ورته برخلیک سره مخ شوی و. فاروق وردک له دې وړاندې د افغانستان د پوهنې او په پارلماني چارو کې د دولت وزیر پاتې شوی دی. هغه درې میاشتې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په وړاندیز او د ولسمشر غني په منظورۍ په ترکیه کې د افغانستان نومان سفیر وټاکل شو. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دا تاسی د ازادي رادیو خبرونی هر ورځ د سهار لوو بجو د ماشام تر وو بجو پوری پاک صافي د خپل رادیو غانو خبرې د لسی د ازادي رادیو هر خبرونه ک تاسو غواړي ل سره واوري یا کوم پروگرام سره علاقه لري یو غواړي چې هغه بیا بیا واوري تاسو زموږ د پانی تورسي د ازادي رادیو ټکی کوم زموږ د پانی ادرس ته یو د پروګرامونو د محل ویش ځای تورسي هلته د ازادي رادیو ټول غونې خبرونه او خبري پروګرامونه خوندې دي تاسو یوازې د ورځې د نیټې لمخې کولای شئ چې د خپل خوښي هر پروګرام چې وغواړي هلته پیدا کړئ او بیا تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک او ټوئیټر باندې د ازادي رادیو پروګرامونه او معلومات خپل نور دوستان سره شریک کړئ ازادي رادیو پر ټوئیټر او پر فیسبوک همسته د ټوئیټر او فیسبوک لپاره د ازادي رادیو د پیدا کولو تر ټولو اسانه لار بیا د ازادي رادیو د ویب پاڼه ته ورتاک دی د پښتون ژغورنی غورځنګ لسکونه غړي پر خپل و مشر د واستوال بریټ په اعتراض کې په پېښور کې راټول شوی و ګډونوالو په دغه اعتراضي غونډه کې تور لګاوه چې بریټ د فعالانو د ډرول لپاره یو سمبال شوی حادثه ده د بشری حقوقو فعال او د پښتون غورنی غورځنګ یو مشر فضل خان ورمو ورځ هغه مهال د موټر سایکل سپرو وسلوالو لبریت سره مخامخ شو چې په خپل موټر کې په دغه سیمه کې تیرېده پولیسو ویلي چې د پیښپړای پلټنه پیل کړې ده د مشال رادیو خبريال غلام غوس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د تر سره شوی بریډ غندنه وشوه او احتجاجي لاریون ته د پی ټی ایم یو فعال محمد علي په خپل وینا کې وویل
فضل خان باندې حمله د انصاف د غختو په لار کې رکاوټ دی په فضل خان باندې حمله د انصاف आवाज دباولي
د پی ټی ایم یو بلی فعال سنای اجازه دغه لاریون ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی به د دا ډول بریډونو د لاري د خپل مبارزه نه نه پشاکیږي
د خان شهید نواخلا د بابړې نواخلا د ای پی ایس شهیدانو نواخلا د کوټې د وکیلانو نواخلا تر د بشیر خان بلور تر د ارمان لونی او تر د عارف وزیر دا ټول د پښتنو د نسل وژنې سلسله کړي دا یوازې انفرادي قتلونه نه دي دا د پښتنو ټول وژنه ده
د پښتون تاپوز مومنت په دې لاریون کې پر امنیتی ادارو د شوی نیوکو په جواب کې د امنیتی ادارو له خوا سندې ویلې شوې خو په تیرو وختونو کې د دا ډول لاریونونو ورستو د پی ټی ایم په ګن شمیر په لویانو د پولیسو او اف ای ای له خوا د انټرنیټي جرمونو او د ریاستی ادارو په ضد دولس د راپارولو د پولاندې مقدمه درج کړې شوې دي په وکیل فضل خان د جولای په 28 نیټه هغه محل بریټ تر سره شوی وو کله چې هغه ل پیښور های کورټ نه د کوهارت روډ سره نږدې کورته په خپل موټر کې روان وو فضل خان د دغه بریټ لنډه قصاصه په دا ډول بیانوي
تقریبا 3:30 بجې کور طرف ته روانم نو د دې سرکې ګیټ نشرا مخ کې شي نو دې ټیم کې معنی یو موټر سایکل والا مخ کې شو هغه باندې دوه کسان چې کوم ناستو یقیني خبره ده چې ټارګټ کیلر زو او تمانچې په ذریعه ما باندې فایرنګ شروع کو نه د زما غړې لګیدلې دي زسل پټسل فیصد دا یقین لرم چې دا نه د نن د يرولو د پاره و نه د دمکاولو د پاره وي دا سل پټسل فیصد زما د وجنې د پاره او
د ارمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې په مشر او د پی ټی ایم په فعال فضل خان د بریټ په داسې محل شوی چې سو نه وړاندې د هیواد د دفاع د وزیر پرویز خټک لخوا پی ټی ایم ته د ستونزو د هوارولو لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې شوې و
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس ورځو چمن ته د چمن او سپین بولدک لاره په مارچ کې د کورونا ویروس د خبرېدو د لازیات خبرېدو د مخنیوي لپاره ترل سوي ده خو تقریبا 2 میاشتې وسوي چې په دغه لار کې خلکو سولېس پرلتونه کول تجارانو او موټر چلوونکو او حقوق کسانو چې په دغه لار باندې د تګراتک د سهولت څخه محروم وو او غوښتنه کول چې دا لار باید خلاص شي د ازادي د مشال رادیو خبريال ایوب ترين وایي چې دا لار اوس خلاص شوی ده خو موقتا نور جزئیات بده د راپور کې واورو
د چمن د تجارو په ګنښ میر کې د دوړو خواو څخه په شانو بار لاریانه او کنټینران و یو بل هوا ته داخل شوی دی، کوم چې د تیری وی میستراي سه په چمن کې د تجارو د احتجاجي پرلت لا عمله د پولیس واړو غاړو ته بند پاتو. په دې ترڅ کې په پرلت کې ناس د خورکشو یا لغړیانو مشر نور محمد و مشالیډو ته وویل چې دوی د انساني همدردی پر بنسټ باندې و موټروانانو ته پر پوله د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، خو د دې د احتجاج لړۍ به تر هغه وخت پوره دوام ولري چې تر څو د دې غشتنې نوی منل سوي.
دا موږ د دې لپاره لار ورکه چې اخترم دی احتجاج ختم نه دی، د اختر بعد به برته د غره کان مشر د کارټنران ولام تجارانم هر څوک دی، دا موږ د شهر مسله ده، د یو کور مسله نه ده، د یو کو مسله نه ده، د اختر په لسم ورځ سو پشپژم ورځ سو برته به د غره کم روډ بندیږي، برته به د کشتم بندیږي، دراغه ساته پورې زموږ ناران یې ابل سوي.
د تجار لوري ولاریانو او کنټینران ته د تګ راتګ اجازه کولو وروسته هلته بند پاته موټروارانو ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده او د پرلت مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړې دي.
موږ دا یو څلوېښت ورځې کېږي د دې ولاړو په دغه ارتا کې د خپلو ګاډیانو سبې زار سو د المر ته ناست وو.
مونږ تقریبا یو پنځوس ورځې وشوې ولاړو، مونږ ډاک ټیلرانو ملیار دي، خالي ټیلرانو ملیار دي.
بل پلو ته د چمن د تجارو د اتحادیې مشر محمد صادق اڅکزي ویلي دي چې د دوی د احتجاج لړۍ به ډېر ژر په دویم پړاو کې داخله شي او دوی به د غشتونو په حق کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخته پرلات پیل کړي.
کمیټې فیصله ولا چې کمیټې به دستور چې کم کاشنران ولاړو د دې شورز سره انساني همدردی باندې دا کمیټې دا فیصله وکړه چې دا خلک سلور سبوت خپل کاشنران بوزي احتجاج څه دی هغه جاری دی.
دلته خبره ده د ونی ورده چې 13 ورځ د چمن سره تړاو لرونکي د عمومي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخه او د پرلات د مشران ترمنځ خبرې سوي، کوم چې په کامیابی سره ختم شوی او پریکړه کړې و تر لوی اختر پورې به د تجارت لپاره دغه لار خلاص وي.
د ایوب ترین له راپور سره تقریبا خبرونه نور ختمه ده. اوریدونکو، له ترکمنستان یو داسې راپور لرو چې د ترکمنستان ډیر خلک یې په تشویش کې کړی دي. د ترکمنستان حکومت غواړي چې له هوا خپل لوی ښارونه د ریل ګاډي لارې او داسې نور غټ تاسیسات دوا پاشي کړي، خو د خلک ورته اندیښنه لري ځکه د ترکمنستان حکومت تر اوسه نه ده منلی چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس کومه مثبته پیښه ثبت شوې وي. احمد شیبر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکمنستان حکومت د الوتکو له لارې پر مځکو او ښارګوټو افغاني ضد مواد شیندي. ترکمنستان په منځنۍ اسیا کې هغه منځوي دولت دی چې لا هم د کورونا ویروس ته مثبتو پیښو لښتونه انکار کوي. د هوا له لارې پر ټولو ځایونو د دوا شیندلو تجربه مخکې نه وه، نو دا اندېښنې پیدا شوې دي چې شایي له دې سره د روغتیا او چاپیریال پراخې ستونزې رامنځته شي. د ازادي راډیو ترکمن څانګې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د میکروب ضد دغه دوا ډېر بد بوی لري چې ممکن د خلکو او څارویو روغتیا ته زیان واړوي او حاصلات له منځه یوسي. په ښارونو کې چارواکي د لاریو له لارې هم دوا په لارو کوڅو کې شیندي. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي په داسې وخت کې چې کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی، دا هڅې د دې لپاره دي چې په ټول ترکمنستان کې د اخیستونکو ناروغیو مخه ونیول شي. د رسمي رسنیو په وینا د الوتکو داسې مایع پاشل کېږي چې 1% کلور یا 0.15% سوډیم هیپوکلوریت مایع لري او دا د بلیچ په نوم مشهوره مایع ده. د سیمې له متخصصینو سره چې ازادي راډیو خبرې کړې دي، هغوی وایي چې د افغاني ضد موادو کچه په دې دوا پاشیو کې زیاته ده. دولتي رسنیو د جولای په 15 راپور ورکړی وو چې دا هڅې دوه پړاو لري. لومړی یې د خاورې ضد افغاني کول دي چې له 1500 تر 600 مترو پورې له لوړ ځایه دوا شیندل کېږي. په بله مرحله کې له 500 تر 600 مترو پورې دوا پاشل کېږي چې هدف یې د هغو میکروبونو او ویروسونو له منځه وړل دي چې له ځمکې نږدې 40 متره لوړ ژوند کوي. حکومتي تلویزیون د جولای په 15 د لومړي ځل لپاره الوتکه ښکاره کړه چې د ترکمنستان پر پولو دوا شیندي. څارونکي وایي چې په دې ډول حکومت غوښتل چې خپل خلک غلي او ډاډه کړي چې په هیواد کې د وبا د غروان وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په جنوب ختیځ کې د ماري ولایت خلک اندېښمن دي چې دغه دوا پاشي به د دوی او د دوی د ماشومانو پر روغتیا ناوړه اغېز وکړي. بزګران هم اندېښنه لري چې حاصلات به یې اغېزمن شي او پر څارویو به یې تاثیر وکړي. ترکمنستان ټینګار کوي چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نشته، خو راپورونه وایي چې روغتونونه د کورونا ویروس له مشکوکو پیښو ډک دي او په ټول هیواد کې د خلکو ژوند هم اخیستی دی.
اوریدونکو دا خبرونه نور پایتور سیده بل خبرونه مو